رادیو آزادی صفی الله استانگزی میزبان شماست. صفی الله خوش آمدین به استودیو.
مننه کوم سید سمی عباس. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. جمهوری ریاست وایی په ننګرهار کې د انعکاس رادیو تلویزیون د دریو خزینه کارکونکو د وژنې قضیه په جدي توګه څېړي. پرون په جلال آباد ښار کې په دوو جلا بریدونو کې د انعکاس تلویزیون درې خزینه کارکونکي سعدیه شاهناز ووژل شوې او همدارنګه دوه نورې ښځې هم ټپیانې شوې. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. په ننګرهار کې د انعکاس رادیو تلویزیون د دریو خزینه کارکونکو تر وژل کېدو وروسته د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویل د بیان ازادي له تهدید سره مخ ده. د افغانستان دفاع وزارت د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د کمانډوز واکونو لخوا د طالبانو د یو مهم مرکز د نیول کېدو خبر ورکړ. او د بی پولي خبریالانو نړیوالې ټولنې په جرمني کې د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نورو چارواکو پر ضد جنایي شکایت ثبت کړ. پوره خبرونه. په ننګرهار کې پرون د انعکاس رادیو تلویزیون د دریو خزینه کارکونکو تر وژل کېدو وروسته د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویل د بیان ازادي له تهدید سره مخ ده. دغه کمیسیون په یو لړ ټویټونو کې له حکومت د دغسي حملو د عاملانو د پیژندلو او مجازاتو غوښتنه کړې ده. د انعکاس رادیو تلویزیون دغه درې کارکونکي پرون په دوو جلا پیښو کې د وسلوالو کسانو په حمله کې وژل شوې او دوی نورې ښځې ټپیانې شوې. د ننګرهار امنی قومندان پاسوال جمعه ګل همت ویل د پرونی حملو په تړاو د طالبانو یو غړی نیول شویده.
مهم توریش ته دی ډلې رابرې کول د خاري بسيط پنوم هم دا اوس کړو تر سعودي دی ورکشي سره او یو من خفقن تو فرانسوي سره ته طالبان په ډل پر اړه لري او پاکستان کې روزه سعودي.
طالبان ویلی په پرونی عمله کې دوی لاس نه لري. تر دې مخکې د انعکاس رادیو تلویزیون د بلې خبریالې ملالې میوند قتل مسولیت داعش منلی وو. د افغانستان دفاع وزارت د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د کمانډوز واکونو لخوا د طالبانو د یو مهم مرکز د نیول کېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت یو ویاند فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل طالبانو له دغه مرکز په استفادې د افغانستان په ختیځ کې حمله پلانولې.
په واقعیت کې دا مرکز د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو د سوق ادارې مرکز وو. له دغه مرکز د افغانستان پر ختیځ په ځنګړي ډول پر ننګرهار ولایت تروریستي حمله پلانې دي. زیات وخت بعد د ننګرهار لپاره د طالبانو نوبول شوی والی هم په دغه مرکز کې اوسېده.
خغلی امان زیات کړه لې فراتی وسلوالو د حصارک ولسوالۍ د بشپړې تصفیه لپاره پوځي عملیات روان دي چې په نتیجه کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. طالبانو د دفاع وزارت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیسټ لوبه پیل شوه چې افغانستان پکې 131 منډې وکړې. اوس زیمبابوې په خپله پاڼۍ کې د وروستي لوبغاړي تر سوځېدو منډې جوړوي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د کرکټ پیچ یا میدان تر ډیره د توپ اچونکو لپاره مناسب و. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ به دویمه ټیسټ لوبه د مارچ په 10 نیټه پیل شي. د افغانستان په کوربتوب دواړه هیوادونه په خپلو کې درې شلاوره مسابقې هم کوي چې لومړی به یې د مارچ په 10 وي. د بی پولي خبریالانو د نړیوالې ټولنې په جرمني کې د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نورو چارواکو پر ضد جنایي شکایت ثبت کړ. دغه ادارې د سعودي عربستان دغه چارواکي تورن کړي چې په 2013 کال کې په استانبول کې د خبریال جمال خاشقجي په وژنې سره د بشریت پر خلاف جنایتونه کړي دي. دغه شکایت چې په 500 مخونو کې برابر شوی تیره دوشنبه د جرمني په فدرال محکمه کې ثبت شو. د سعودي عربستان پر ولیعهد او نورو چارواکو دا تور هم لګول شوی چې تر ډیر شو د زیاتو ژورنالیستانو په جبرینی ولو کې لاس لري. د سعودي عربستان ولیعهد مخکې د خاشقجي په وژنه کې خپل هر ډول دخالت رد کړی وو. دا په داسې حال کې ده چې تیره جمعه د امریکایي استخباراتي ارزونه خپره شوه چې په هغې کې ویل شوي د خاشقجي د وژنې یا هم نیولو عملیات د شاهزاده محمد بن سلمان لخوا تصویب شوي وو. د بلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو وایي په دغه هیواد کې د قدرت انتقال امکان نه لري. په بلاروس کې د اگست میاشتې له لومړیو په زرګونو کسان د مظاهرو پر مهال د لوکاشنکو د استعفا غوښتنه کوي. دوی وایي په تیرو ټاکنو کې درغلي شوې ده. لوکاشنکو پرون سه شنبه په مینسک کې وویل په بلاروس کې د قدرت انتقال امکان نه لري، خو هر څه به د اساسي قانون مطابق وي. وروسته له هغه چې الکساندر لوکاشنکو د اگست میاشتې په نهمه ځان د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکو اعلان کړ، د اپوزیسیون تر فشار لاندې دی. د اپوزیسیون ملاتړي وایي د دغو ټاکنو ګټونکي د اپوزیسیون کاندیدا سویتلانا تخانفسکایا ده. او د اروپا د درملو د تنظیم اداره وایي دوی به راتلونکي اونۍ په دې اړه پریکړه کوي چې په اروپا کې خلکو ته د جانسن اند جانسن د واکسین لګولو اجازه ورکړي کنه. که په امستردام کې ډیره د درملو د تنظیم اداره دغه واکسین چې خلکو ته په یو ډوز کې ورکول کیږي تایید کړي، دا به څلورم واکسین وي چې د اروپایي ټولنې په ویشتو غړو هیوادونو کې لګولو ته اجازه ورکول کیږي. اروپایي مشران د مارچ په 11مه د جانسن اند جانسن واکسین په باب په ځانګړې غونډه کې پریکړه کوي. په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 1,415,000 اوښتی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. حکومت ژمنه کړې چې په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون د دریو خزینه کارکوونکو د وژنې قضیه په جدي توګه څېړي.
رئیس غنی اړوند قانون ته د یادې پیښې د عاملینو د پیژندنې او مجازاتو د لارښوونې تر څنګ د شهیدانو کورنۍ ته د خپلې خواخوږۍ او همدردۍ ژور مراتب څرګندوي.
سعدیا، شاهناز او مرسل پرون په جلال آباد کې په دوو جلا بریدونو کې ووژل شوې. د سعدیا ورور روحان امنیتي چارواکي ملامتوي چې د خبریالانو امنیت نه دی نیولی.
دا خو واضح خبره ده چې امنیتي ځواکونه دي او دغه استخباراتي او کشفي ارګانونه دي چې وروره په ساحه کې موظف دوی خپل چاینه او بانډار کې نو دوی خپل وظیفې سرته په صحیح توګه نه رسي سرته.
نن د مارچ درېمه د ژویو او ځنګلونو یا حیات وحش نړیواله ورځ ده.
هغه ډول چې اړتیا د حکومت د ځنګلونو د ساتلو په برخه کې او یا هم د ژوندي ژویو د ساتلو په برخه کې لازم اقدامات نه دي ترسره کړي دي.
امریکا او اروپایي ټولنې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د مسمومو لپاره تړاو پر ځینو روسي چارواکو بندیزونه اعلان کړل. بیا هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په ننګرهار کې پر خزینه خبریالانو د پرونی حملو په اړه جدي څېړنه کیږي. د ننګرهار امنیه قمندان پاسوال جمعګل همت وایي د پرونی حملو یو مهم طرحی نیولی چې د طالبانو غړی دی. د انعکاس راډیو ټلویزیون رئیس زلمی لطیفی دا یو خواشینونکې ورځ وبلله. په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون درې کارکوونکي پرون په جلا بریدونو کې وژل شوې. جزئیات د صالح محمد صالح په دغه راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د انعکاس راډیو ټلویزیون د دریو کارکوونکو د وژنې د عاملانو د موندلو لپاره امنیتي ارګانونو ته جدي سپارښتنه سوې ده. نامعلومو وسلولو پرون تر غرمې وروسته په جلال آباد کې په دوو حملو کې د انعکاس راډیو ټلویزیون درې کارکوونکي مرسل حبیبي، سعدیه او شاهناز ووژلې. چارواکي وایي په پیښه کې دوی نورې ښځې چې کومه دنده یې نه درلوده ټپیانې سوې دي. د جمهوري ریاست مرستیال بیان د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته د تحقیقاتو د پیل په باب وویل.
رئیس غنی اړوند اور قانون ته د یادې پیښې د عاملینو د پیژندنې او مجازاتو د لارښوونې تر څنګ د شهیدانو کورنۍ ته د خپلې خواخوږۍ او همدردۍ ژور مراتب څرګندوي.
خدای سي ښکاري چې د خواخوږۍ او همدردۍ دغو مراتبو د انعکاس راډیو ټلویزیون د وژل سویو کارکوونکو د کورنیو د غړو ویر کم کړی نه دی. روشان د وژل سوي سعدیه ورور دی. هغه په جلال آباد کې رسنیو ته وویل تر ډیره کشفي او امنیتي ارګانونه ملامت دي.
دا خو واضح خبره ده چې امنیتي ځواکونه دي او دغه استخباراتي او کشفي ارګانونه دي چې وروره په ساحه کې موظف دوی خپل چاینه او بانډار کې نو دوی خپل وظیفې سرته په صحیح توګه نه رسي سرته.
خود ننګرهار امنیه قمندان پاسوال جمعګل همت پرون تر پیښې وروسته د پرونیو غبرګو حملو د عمده عامل د نیولو خبره وکړه.
مهم توریس ته دی ډلې رابرې کول د خاري بسیت پنوم هم دا اوس کې ورته رسوي دي ورک شي سره او یو من خفقون ته فلچي سره ته طالبانو په ډل پر اړه لري او پاکستان کې روزل شوی دي.
د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د ټویټر په یو لنډکي پیغام کې ویلي په ننګرهار کې پر شزینه خبریالانو پرونی حمله د دوی د وسلوالو کار نه دی. د انعکاس رادیو ټلویزیون رئیس انجینیر زلمی لطیفی خبریالانو ته وویل چې رسنیو ته په ټوله کې سخت ګواښونه متوجه دي.
ډېر زیات خواشینی یم. مرسل حبیبي، سعدیه او شاهناز زمونږ د دوبلی د بخش ډېر تکړه او ورزیده کارمندان وي. په دوه جدا جدا پیښو کې دوی خپل ژوند له لاسه ورکړ. تهدید په مجموع کې دی، داسې مشخص مونږ ته افراد او اشخاص په ګوته شوي نه دي.
تر دې مخکې د دسمبر میاشتې پر لسمه د انعکاس راډیو ټلویزیون د بلې خبریالې ملالی میوند د وژنې مسؤلیت داعش ډلې منلی و. په ټوله کې له نومبر میاشت راهیسې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی تر څنګ د تلو ټلویزیون پخوانی ویان یماسی اوش په غزنی کې خبریال او د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد، په غور ولایت کې خبریال بسم الله عادل، په بغلان کې د خبریالانو د ټولنې پخوانی مشر خلیل نرمګو په بیلابیلو پیښو کې وژل سوي دي. دغه راز چارواکي وایي د خورشید ټلویزیون د پخوانی مشر محمد رفی صدیقی او د آریانا ټلویزیون د ویندوی فردین امینی قتلونه جنایي اړخ لري. په جلال آباد کې پرونی حمله د ګڼو سیاستوالو او سازمانونو عکس العملونه پاره ولیدي. د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله په یو اعلامیه کې ویلي ترورستان او د افغانستان دشمنان نسی کولای چې د ژورنالستانو او بیګونه افغانانو په وژلو سره خپلو شومو مخو ته ورسیږي. د بشري حقونو خپلواک کمیسون پرون ویل چې دغه وژنو ثابته کړه چې په افغانستان کې د بیان ازادي له تهدید سره مخامخ ده. بلخوا د نای یا د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایه مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل
دا قضیه متاسفانه خبریالانو د پاره او همدارنګ په ځانګړي توګه خزینه خبریالانو د پاره دی ویر فضا ایجادوي. دا یو حقیقت هم ښکاري چې افغانستان د خبریالانو د پاره په ځانګړي توګه د خزینه خبریالانو د پاره یو خطرناک ځای ده.
د ختیځو ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد رسنوي ته ویل چې دوی ته مخکې ډاډ ورکول سوی و چې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي به خوندي وي.
دا موږ ته ډېرې زیاتې اندېښنې راولاړې کړې دي او د رسنیو د کارکوونکو د خبریالانو امنیت ته باید جدي پاملرنه وشي.
بلخوا د ژورنالستانو د دفاع کمیټې مسؤول عبدالمجید هاشمی پر دولت د انتقاد په ډول وویل
ژورنالستانو دفاع کمیټه دغه کړنه په سختو ټکو غندي. افغان دولت د رسنیو ژورنالستانو په امنیت ټینګولو کې بشپړ ناکام بولي.
د پیښې په تړاو د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په ټویټر کې لیکلي چې ملګري ملتونه د دغو وحشیانه وژنو د چټکې شفافې او بې پرې څېړنو غوښتونکي دي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي استیفانو پونتیکور وویلې چې په جلال آباد کې د افغان رسنیو د دریو کارکوونکو وژنې سره لویه غمیزه رامنځته سوه. ډیری هغه مېرمنې په نښه کېږي چې په رسنیو کې کار کوي. دغه ورځ په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له حکومت غوښتنه کړې چې د مطبوعاتو د ازادۍ دفاع وکړي او خبریالان خوندي کړي. سفارت د پرونی حمله له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د جمهوری ریاست د اعلامیه له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي طالبان په دغه ورځ بزدلانه بریدونو د ویرې او ډار فضا په ایجادولو سره نسی کولی له جمهوریت او د وروستیو دوو لسیزو له لاسته راوړنو څخه د دفاع رسا ژغ چوب کړی.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
په افغانستان کې د کرونا د واکسین لپاره لیوونه اوړي. دغه یواد د عام روغتیا وزارت وایي تر اوسه 14,000 تنه چې ډیر پکې روغتیایي کارکونکو دي واکسین شوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د هرات په حوزوي روغتون کې ډاکټر غلام جیلانی نیازی یو له هغو کسانو څخه دی چې د کرونا واکسین یې ترلاسه کړی. 45 کلن نیازی چې په کووید 19 سخته د ډیرو ناروغانو درملنه یې کړې وایي د د کورونا وایروس د تزریق پر مهال یې بدن هیڅ ډول حساسیت ونه خود.
ما د وارد لست نفر واکسین سوی دی چې د دوی درې نفر موږ هیڅ اراز او علائم نه لرو او و نفر نور موږ کارکونکي اراز او علائم لري، تب لري، سردردی لري او ځان ځان درد کې او نفستنګي هم بعضې ته پیدا شوی وو. بعد د څلور ویشت ساعته بیا ګرد جوړ شو.
خو د ښاغلي نیازي همکار جناقه وای کله چې د کورونا واکسین وکړ حساسیت یې درلود.
ما پریرو ساعت دوازده
وړم ورځ دولس بجې واکسین شوم. د تېر ورځې تر دولسو بجو مې وضعیت ښه نه و، سخته تبه د ستوني او د ځان درد مې درلود، خو شکر له تېرې ورځې وروسته اوس ښه شویم.
خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې ټول جوړ شوي واکسینونه له تزریق وروسته د انټي باډي د جوړېدو تر وخته په وجود کې حساسیت رامنځته کوي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان ډاکټر میرویس علیزی
د واکسینو د تطبیق چارې په نارمل ډول سره په ټول هیواد کې جریان لري. په تېرو څلور ساعتونو کې 4,422 روغتیایي کارکوونکو ته واکسین تطبیق شوی او د واکسین د پیل څخه تر اوسه پورې جمله 16,695 روغتیایي کارکوونکو ته واکسین تطبیق شوی دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د هند له لوري مرسته شوی واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیایي کارکوونکو، ورپسې خبریالانو او بیا امنیتي ځواکونو ته ورکړل سي. یو شمېر عام افغانان چې د کورونا وایروس په لومړۍ او دویمه څپه کې دغه ناروغي تېره کړې وایي چې دوی تمه لري واکسین سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د هند له لوري افغانستان ته 15,000 دوزه واکسین ورکړل سوی چې 1,00,000 دوزه روغتیایي کارکوونکو ته، 1,00,000 دوزه امنیتي او دفاعي ځواکونو او 10,000 دوزه خبریالانو او نورو دولتي کارکوونکو ته په پام کې نیول سوی.
د روغتیا نړیوال سازمان سوی
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
نن د مارچ درېمه د ژویو او ځنګلونو یا حیات وحش نړیواله ورځ ده. افغان چارواکي وایي له ځنګلونو د خلکو استفاده له پخوا زیاته شوې، خو د قطع کېدو په اړه اندېښنې لا هم جدي دي. دوی وایي د ځنګلونو قطع کول او ژوندي ژوو ښکار او وژل ورځ تر بلې زیاتېږي او دوام یې د بشري ناورین پراتګ کې مرسته کولی شي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
ځنګلونه ژوي او اغیز د انسانانو پر ژوند. کله علمي اړخه د ځنګلونو او ژوي وړیکو ته پام وشي، دا جوته کیږي چې دواړه د یو بل لازم ملزم دي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویلو ځنګلونو د خلکو استفاده ډیره شوې او دا د دې ښکارندوی کوي چې خلک د ځنګلونو په ارزښت پوه شوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی
صاحب پوشش جنگلی افغانستان
د ورسته شمیرو لمخی د افغانستان د ځنګلونو ټولیي زبرخه شاوخوا 1.5 میلیون هکتار ځمکه ده چې دغه شمیر پخوا کلونو کې 1.9 میلیون هکتار وو، خو د جګړو له کبله دغه شمیر 1.3 میلیون هکتار ته راټیټ شوی وو چې بیا د وزارت په هڅو او د خلکو په همکارۍ سره په دې برخه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.
ساحات جنگلات افغانستان افزایش یافت.
د ښاغلي رستمی په خبره د ځنګلونو د قطع کېدو د مخنیوي لپاره هڅې شوي او په راتلونکي پسرلي کې د شاوخوا 25 میلیونه تازه نیالګیو د کېښېدو پلان جوړ شوی دی. وزارت دا هم مني چې د ځنګلونو قطع کول اوس هم دوام لري، خو د کابو کولو لپاره د جدي اقداماتو خبره کوي. د دې وزارت د ځنګلونو د څار او ساتنې برخې د معلوماتو له مخې یوازې په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 1500 هغه ټولنې رامنځته شوي چې د ځنګلونو څخه د استفادې او ساتنې په برخه کې فعالیت کوي. خو آیا د ځنګلونو نه استفاده د خلکو په ژوند څه اغیز لري؟ عبدالوهاب مومند بغلان ولایت اوسیدونکی دی. هغه وایي د ځنګلونو ګټه د انسان پر روان زیات اغیز پرېږدي.
د اوبو او د هوا د پاکوالي په برخه کې د همدارنګه د دې ترڅنګ د اوبو د کنټرول په برخه کې هم ونډه اخلي. په د تولیداتو د حفظ په برخه کې د درملونو تولیداتو د صنعتونو تولیداتو د اوسنی حالاتو په کتو سره د یو اړینه مسله ده او هغه ډول چې اړتیا د حکومت د ځنګلونو د ساتلو په برخه کې او یا هم د ژوندۍ ژویو د ساتنو په برخه کې لازم اقدامات نه دي ترسره کړي دي.
د خوست ولایت اوسیدونکو زین الله زهین بیا د طبيعي آفتونو پر وړاندې د ځنګلونو ګټې داسې بیانوي.
د ځنګلونو د شتون سره موږ کولای شو چې خاوا واخلو او د توپانی خوړونو څخه پامن کې واو سو همدا شان دغه سیمېوي چې پغې کشتون ولري لکه خنی الګي زنګوزه یا دولې شو چې لاغې څخه ښه استفاده کولای شو او ښه قیمت لري. همدا شان د کورنیو حیواناتو لپاره له ځنګلونو څخه ډیره استفاده کولای شو.
خو د ځنګلونو په برخه کې ځینو پوهان بېوزلي د قانون نه حاکمیت په غیر قانوني ډول د ځنګلونو وهل د ټکنالوژي چټک پرمختګ د هوا ککړتیا او ښاري پراختیا هغه لاملونه یادوي چې د وحشي ژوو ژوند له خطر سره مخ او د ځنګلونو د لمنځه وړلو اندېښنې زیاتې کړې دي. له ځنګلونو سره تړلې بله برخه د ژوو ده. په افغانستان کې د ځنګلي ژوو ښکار په ښکاره روان دی. د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی مرستیال ولي مدقق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هغه ډول چې اړتیا وه د ژوو د ښکار د مخنیو په برخه کار نه دی شوی. نوموړی د دې حالت دوام د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي که د ځنګلونو او ژویو د لمنځه وړلو مخه ونه نیول شي پایلې خطرناکه دي.
د وحشي حیواناتو یا ژویو په برخه کې کوم اړونده دولتي ادارات څه اوس شتون لري؟ په ډېرې خوښنۍ سره چې دوی نر او ډېر زیات هغه ګامونه چې هغه مثبته پایله ولري تر اوسه نه دي پورته شوي. دی دوی دی وسیتو د ځایونو تخریب او لمنځه وړل کوم کارونه چې باید په تیرو شلو کلونو کې شوي وای هغه تر اوسه پورې په ډېرې خوښنۍ سره نه دي ترسره شوي.
ښاغلی مدقیق ټینګار کوي چې باید د دې حالت مخه ونیول شي. خو د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې او چارواکی همایون کاظم له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم ځنګلي ژوو وضعیت د اندېښنې وړ بولي خو د کابو کولو لپاره د اقداماتو خبره هم کوي.
در کل وضعیت حیات وحش در افغانستان با توجه به دلایل
په ټوله کې په افغانستان کې د ژوندۍ ژبو وضعیت د ځنګلونو بې باکه قطع کول د خري ژوند پرخوالی د فقر کچې زیاتیدل هغه څه دي چې روان بیولوژیکی وضعیت لګوک سره مخ کړي. موږ شاوخوا 138 پټه ډول ژبې لرو چې هر ورځ له لاسه وځي.
حیات هم از دست میتیم، یعنی هر روز داریم با نظر به روز پیشتر هویت بیولوژیک خود از دست میته.
د دې خبره د هیواد په ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې وحشي ژوو حالت بحراني دی. ښاغلی کاظم وایي ژر تر ژره باید د دې حالت مخه ونیول شي او حکومت د کابو کولو لپاره ځینې بنسټیز پلانونه برابر کړي. په ټولیزه توګه د راپورونو له مخې د میلیاردونو انسانانو ترڅنګ د ځمکې کره کې دا مهال شاوخوا 80 میلیونه بیلابیل ژوي هم ژوند کوي. د راپورونو پر بنسټ په نړیواله کچه په هر یو ساعت کې درې وحشي ژوي د بیلابیلو دلیلونو له کبله له منځه ځي چې په دې سره د هغوی نسل ورست تر بلې د ختمېدو په حال کې دی. په افغانستان کې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غني د جمهوري ریاست په لومړۍ دوره کې د یو فرمان له مخې افغانستان کې د قیمتي ژوو او مرغانو ښکار منع اعلان کړ. خو دې اصل ته ځکه پاملرنه ونه شوه چې خلک بیکار و ولدې لارې د څایت تر لاسه کولو هڅه کوله. ان تر دې چې یو شمیر نور هیوادونه هم ښکاریان د ښکار لپاره دغه هیواد ته راتلل. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د معلوماتو لمخې وس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 150 ډول ژوي چې ډول ډول مرغان هم پکې شامل دي شته. د اداره وی وس مهال بند امیر و خان شای فولادي او په کابل کې قل ابچکان هغه سیمې دي چې د وحشي ژوي او د اوسېدو لپاره مناسب دي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واوري.
وال سټریټ ژورنال ورسپانه له دایمي جګړو سره د ولسمشر جو بایدن مخالفت په افغانستان کې آزمویل کې تر سر لیکلنې په یو مطلب کې لیکي د امریکا ولسمشر بل دو مهمو پریکړو ځواکونه له افغانستان نه وباسي او کنه یو پریکړه کوي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه کته هم ولسمشر بایدن په دې ورځو کې ډیر له کورونا سره د مبارزې پر چارو او د ایران پر لانجې بوخت دی، خو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مسأله هم مخ ته پرته ده چې په اړه یې باید پریکړه وکړي. تر دې وړاندې د امریکا درې نور ولسمشران هم له ورته پوښتنې سره مخامخ وو. ټولو یې ژمنه کړې وه چې ځواکونه به له افغانستانه باسي، خو یو یې هم په دې کار بریالی نه شو. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه دا مسله د دې سبب شوې چې د افغانستان جګړه نه یوازې دا چې د امریکا لپاره په تر ټولو اوږدې جګړې بدله شي، بلکې هغه ډېره د اندېښنې وړ هم شوې ده. وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي بایدن به افغانستان د جګړې د پای ته رسولو د ژمنې په عملي کولو کې له دې حقیقت سره چې له طالبانو سره له شوي تړون وروسته په دې هیواد کې تاوتریخوالی کم نه بلکې لا زیات شوی مخامخ وي. هغه تړون چې له مخې باید ټول امریکایي سرتیري تر می میاشتې پورې له افغانستان نه ووځي، خو پر دغه تړون چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د څو میاشتو هڅو په نتیجه کې د تیر کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره لاسلیک شو، امریکا بیا کتنه کوي. خلیلزاد ته چې د بایډن د ادارې لخوا د دغه ماموریت د دوام دنده سپارل شوې د سولې د پروسې د ګړندي کېدو په نیت بیا سیمې ته سفر پیل کړی دی. نوموړي په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره وکتل. ارګو ویل دواړو لورو په دې اړه چې د سولې د بهیر د ګړندي کېدو لپاره وړاندې څه ډول ګامونه واخیستل شي خبرې وکړې. ټاکل شوی خلیلزاد د دې سفر په ترڅ کې دوحې، اسلام آباد او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو پلازمینو ته هم لاړ شي. کرک انفو ویب پاڼې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبو ته چې پرون سه شنبې په متحده عربي اماراتو کې پیل شو پام اړولی او لیکي احمد شاه پاکتین د افغانستان لومړنی ریفری دی چې پرون یې د ټیسټ لوبې حاکمیت وکړ. کرک انفو لیکي 44 کلن پاکتین چې له 2010 راهیسې د لوبو حاکمیت کوي، تر دې مخکې د کرکټ د 1500 ورځنیو نړیوالو لوبو او د 20 اوره لوبو حاکمیت کړی دی. کریک انفو د دریو نورو افغانانو احمد شاه دورانی، بسم الله جان شینواری او عزت الله صافی نمونه هم اخیستی چې درې واړه د کرکټ د نړیوالو لوبو ریفریان پیژندل شوی دی. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ پرونی ټیسټ لوبه کې افغان لوبغاړو 101 منډې جوړې کړې او ټولې وسوځېدل. د زیمبابوې ټیم هم وتوانېد چې په 9 اوور کې د 50 لوبغاړو په سوځېدو سره 103 منډې وکړې. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د 2 ټیسټ او 3 شل اوریزو لوبو دغه لړۍ به د روانې میاشتې تر 20 نیټې پورې دوام وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د مسمومولو په تړاو پر ځون روسي چارواکو بندیزونه اعلان کړل. واشنگتن وایي د ناوالنی په مسمومولو کې د روسیې د استخباراتو ادارې یا اف اس بي چارواکو لاس درلود. خود روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دغه بندیزونه به اړیکې نورې هم خرابې کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په حواله صالح محمد صالح راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د الکسی ناوالنی په قضیه کې د کرملین چلند د منلو وړ نه دی. راپورونه وایي پرون سیشن به د روسي وطنه لوړ پوړي چارواکي د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی سول. امریکایي چارواکي وایي دا اقدام تر استخباراتي ارزونې وروسته سوی، ځکه په هغو کې څرګنده سوی چې په 13 اګست میاشت کې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومولو په قضیه کې د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې افسرانو لاس درلود. امریکا ویلي چې د دغو وو چارواکو نمونه به افشا کړي. په ورته اقدام کې اروپایي ټولنې هم د روسیې پر 4 لوړ رتبه چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د ادارې چارواکو ویلي چې واشنگتن پر 400 شرکتونو هم محدودیتونه لګوي چې له روسیې سره د بیولوژیکي او کیمیاوي موادو په تولید کې دخیل وو. په هغوی کې د روسیې 9 تجارتي شرکتونه هم راځي. د امریکا یوه لوړ رتبه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دوی غواړي روسیې ته څرګند پیغام ورکړي چې د کیمیاوي وسلو کارول د بشري حقونو لپاره د روسیې له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې دي. د دغه چارواکي په وینا د روسیې دا ډول اقدامات به ورته عواقب ولري. هلته په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون سه‌شنبه وویل که د هر چا لخوا بندیزونه لګول کیږي دا کار اړیکې لا پیچلې کوي.
په دې اړه د ویلو لپاره ډیر څه نشته. موږ مخکې هم د غیر قانوني او یو اړخیزو بندیزونو په اړه خپل دریځ روښانه کړی دی. دا کوم دلال یا بې دلیله بندیزونه وي، دغسې زیات بندیزونه کوم دلیل نه لري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د همکارانو لخوا یا هم هغو کسانو لخوا لګول کیږي چې په اروپایي ټولنه کې له امریکا کاپي کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د روسیې له حکومت غوښتنه کړې چې الکسی ناوالنی له بنده خوش کړي. ناوالنی په 13 اګست میاشت کې تر مسمومېدو وروسته د درمنلې لپاره جرمني ته ولېږدول سو. هلته ډاکټرانو تر معایناتو وروسته وویل چې دی د نوې چوک په نوم په یو ډول زهرجنه کیمیاوي ماده مسموم کړی سوی دی. د کرملین دغه منتقد الکسی ناوالنی د جنوري میاشتې پر 18مه له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو. د روسیې یوې محکمې د فروری میاشتې پر لومړیو کې ناوالنی د اختلاس په تور په 3.5 کاله تعلیقي بند محکوم کړ. د فروری پر شلمه یې د خوشې کېدو لپاره درخواست رد سو، خو په زندان کې د هغه تیر کړي وخت په پام سره د بند موده 2.5 کلونو ته راکمه سوه. د ناوالنی بندي کېدو د مسکو په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې پراخې مظاهرې پارولې چې په تیرو 2 کلونو کې یې په روسیا کې ساری نه و لیدل سوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې. لانډو خبرونه ته راغلي.
په ننګرهار کې پرون د انعکاس راډیو ټلویزیون د دریو خزینه کارکونکو تر وژل کېدو وروسته د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وویل د بیان ازادي له تهدید سره مخامخ ده. پرون د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې په 2 جلا بریدونو کې د انعکاس ټلویزیون درې کارکونکي په ډزو وژل شوې. د افغانستان دفاع وزارت د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د کمانډوز ځواکونو لخوا د طالبانو د یو مهم مرکز د نیول کېدو خبر ورکړ. په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه پیل شوه چې افغانستان پکې 101 منډې وکړې. اوس زیمبابوي په خپله پاڼۍ کې د وروستي لوبغاړي تر سوځېدو منډې جوړوي. د بی پولی خبرلانو ټولنې په جرمني کې د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نورو چارواکو پر ضد جنایي شکایت ثبت کړ. د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشینکو وایي په دغه هیواد کې د قدرت انتقال امکان نه لري. او د اروپا د درملو د تنظیم اداره وایي دوی به راتلونکې اونۍ په دې اړه پریکړه کوي چې په اروپا کې خلکو ته د جانسن اند جانسن د واکسین لګولو اجازه ورکړي کنه.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم دوی منیمایي پیلېږي. وړاندې به د ازادي اوریدونکو نیزه خبرونه تاسو ته خبره کړو، خو تر هغه مخکې یو راپور لرو. د کندوز ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د زیات شمیر ډاکټرانو شخصي کتنځایونو د طبابت د قانون خلاف دي او پروختي نورمونو برابر نه دي. دوی هم دارنګه تور پوری کوي چې یو شمیر ډاکټران لزینی درملتونونو د زیات دوا د خرڅېدو په خاطر ناروغانو ته غیر ضروري درمل په نسخو کې لیکي. په کندوز کې له ډاکټرانو څخه د خلکو ځینې شکایتونه په دې راپور کې راټول شوی چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
په کندوز ښار کې ورستوي کې خې ودانی جوړی شوی، خو خدای خبر ولې د دې ښار یو شمیر ډاکټران د خپلو شخصي معاینه خانو لپاره مناسب ځایونه نشي پیدا کولای. د کندوز ولایت ځینې وسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د زیات شمیر ډاکټرانو شخصي کتنځایونه د درملتونونو پر سر په دریمو او دویمو پوړونو کې دي او داسې تنګې او غیر معیاري زینې ورختلي چې روغ کسان پرې نشي ختلی. د ناروغانو او معلولیت لرونکو ورپورته کېدل خو ډېر ستونزمن دی. د کندوز یو اوسیدونکي عبدالظاهر نیازی راته وویل هغو ډاکترانو ته چې دا ورغلی د ډیرو شخصي کتنځایونو تنګ، بې وسایلو، تیاره او غیر معیاري وي، هغه زیاته کړه
د مریض دپاره لپاره داسې سهولت دي، نو باید هغه ډاکتران چې دی معاینه خانه لري، معاینه خانه باید لندې منزل کې اوسي. دا د طبابت له لحاظه، د انسانیت له لحاظه، د بشر دوستی له لحاظه دا کار غیر اصولي او غیر اسلامي او غیر ترحمي کار ده چې دی په دوم دریم منزل کې کینی او مریض ورته په دې تنګو ځینو کې هلته پورته کیږي.
د ولایت یو بل اوسیدونکی 45 کلن حشمت الله خوګیاڼی وایي ډاکټران په خپلو کتنځایونو کې نظافت نه مراتوي او ډیر شخصي کتنځایونه د ناروغانو د پیوازانو د ناستې لپاره هم مناسب ځایونه نه لري. ښاغلی خوګیاڼی هم په غیر معیاري ودانیو او په لوړو پوړونو کې د ډاکټرانو د معاینه خانو موجودیت یو له ډیرو جدي ستونزو څخه بولي چې د کندز ناروغان ورسره مخ دي.
بعض کسان مثلا تکلیف قلبی لري، مثلا په دری منزل کې یا دویم منزل کې دا څنګه کولای شي چې دای پورته شي او کته شي، یعنی دا ډېر یو غټ اساسي مشکل دی. بعد دوی دغه مراتو کې لاندې منزلو کې ځای جوړ کړي چې څو د یو معیوب یا پر یو مریض پښې، یعنی زړه قوت ونه لري، پښې هم کار نه کوي، څنګه کولای شي چې دا پورته شي او کته شي.
دوی د کندز د عامې روغتیا چارواکو څخه غواړي چې په کندز ښار کې د ډاکترانو د شخصي کتنځایونو او له ناروغانو سره د دوی د مسلکي چلند د سمون لپاره د اقدامات وکړي. د کندز یو بل اوسیدونکی 34 کلن خلیل الله کاکړ وایي ځینې ډاکتران د دې په خاطر چې له درملتونونو سره خپل غیر قانوني تړاو وپالي ناروغانو ته نقصو کې بې ضرورته اضافي درمل لیکي. هغه وایي
دا ډاکتران نه دي، دا ګرد قصابان دي. ما زه یو مریض سوی نه سور سرخته بسته کڅوړه تر ډکه کې دوی سیدل دا دواخانو سره تړلې دي، هم دا دواخانو سره شریکان دي. دوی دې سوچ کړي چې دغه دوا زموږ څه رقم خرڅ سي، څنګه خرڅ کړو. د خلکو صحت ته توجه نه کوي، فقط خپل دواوې خرڅ کړي او هم دا خلک لوټ کړي او جیبونه څنګه خالي کړي ورته.
ډاکټر جمال چې په خپل کور کې شخصي معاینه خانه لري، هغه هم د ځینو ډاکترانو کتنځایونه غیر معیاري بولي او زیاتوي چې یو شمیر ډاکتران د شخصي ګټو په خاطر له درملتونونو سره لاره پالي.
میدون حضیر که یک احساس مسئولیت کنن به خاطر نفع شخصی خود اینا معاینه خانه های غیر معیاری میسازن.
پرته له دې چې دوی د مسؤلیت احساس وکړي، دوی د خپل شخصي ګټو په خاطر غیر معیاري معاینه خاني جوړی کړي چې د ناروغ له لاسرسي څخه لری دي، او پر دې سربیره دوی دومره درمل ناروغ ته لیکي چې په پای کې د ناروغ پیواز سره د موټر کرایه نه وی پاتې.
د کندز د عامې روغتیا ریاست چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او ټینګار کوي چې ډاکټران باید په خپلو شخصي کتنځایونو کې طبي نرمونه په پام کې ونیسي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولې موږ خپل تمام دوی ته همیشه توصیه کړې ده، هم دوی ته خبراوی ورکړي د دې په اصلاح کې چې موږ کار کوو. نو دا یو قوي انرژي ته ضرورت لري، یو قوي تصامیم ته ضرورت لري، ځکه د یو چا معنی خانه دواخانه چې د کوروکۍ خلاف جوړه شوې هغه چتن نه اصلاح کې موږ د سل قسمه مزاحمتونو سره مخامخ شو او مخامخ کیږو.
د خلکو د خبرو له مخې چې دغه ستونزه نه یوازې د کندز مرکز کې بلکې د دې ولایت په ولسوالیو کې هم موجود ده. شان ځینو کسانو پرته له دې چې د روغتیایي کارکوونکي یا ډاکټر په توګه د کار کولو جواز ولري، د پیسو راټولولو په خاطر شخصي کتنځایونه پرانیستي او د خلکو پر ژوند لوبې کوي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې یو ځل بیا ستاسو د خپلې خبرونې وخت راولسید. دوستانو په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو هغه پیغامونه څخه مننه کوم چې په تیر ورځو او نیو کې مراستولې و. د دې موږ هم د خبرونې د جوړښت سره سم تر اړوندو مسولینو پورې رسو او پیغامونه مو خبرو. مهله د چې ستونزو او مشکلاتو ته مو پاملرنه وسی او هواری سي د هم د خبرونې په مرسته نورمونه سندوم ورزو استاسو پیغامونه راخلو په پرله پسې ډول له تاسو سره پرته خبروم.
هلو السلام علیکم. پر خبرې کوم د ننګرهار نه ورو او د توخه مبارک خبرې کوم کنه چېل دي چې د موږ افغانان چې د سرحد بوښوي د ترخم کې د مسافر خلک زی دې تر ډیر زیات وال ورکې بوښي بيزه تکي او نه پرې کې دی پوش باید د مبارک لکه شه او شی پوش او ډیر هغه لاندې ورسره خلکو دی روپې ان تاسو په زور وا او زور وا کوي پوش ځنه زور وا کی جوړ کړنه ته مشرانو ده کشر قدر لري پوش وي او دمر دې چې دی افغانستان کې شروع را کنه یوم د سړي زوی پکې نشته پوش وي ټول ما خپل سر کارونه کوي والسلام مخای خش.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما د غزنی ولایت نن په مسافرۍ باندې یم. دوه خاطر له شرګا خاطر دی له درایي د تلخدا پوری په پوسو کې راګرځولې. ټول مسافر راکټ کوي دیوالونو باندې ویل د خښتي دی چې شي د خښتي دی خپل پریا دا کې سبا ته خوکو نو بس بیا نو خیر او خدای پر وکړي او تاسو خو لا خلنه لنګر وګورئ اتي په شری کې اته وای مننه ګوري خپه شم نو نه ډار وکړم مننه تاسو خپه نه ستې جوړ خدای پامو
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زما مکاسین د څو زما د حیرات ولایت ته اړیکه نه وړه ده دلته چې دی دای خوراکي لکه وړه لکه وړي لکه ورګي دا ډیر ګران سیوی ده په خوا چې به په درې سوه درې سیم سی کلو دی درې کلو غوړي ده درې لیتره په دوه سوه لس روپۍ به اوه سهه په دوه سوه نوي روپۍ ته رسېدل بس وړه نه حساب کوم خو په نس روپۍ به اوه په دوه نیم زیات لس ته رسېدل وای ځان دغه حساب کا باید چې دې یو حکومت دې دې پاملرنه وکړي دا خبره څه چې د ماښام دا نه لري بس نه پرې چې سیانه ونه نو دا هر څه د دا شهرداري خو نه کوي چې نه پر شي نه نو دا ولې دا شی پورته دي چې علت څه شي بس د دولت د سیم مخنیوي مو ته ودی بیا دا کنټرول کې خپل پر عدالت باندې نرخونه زما ځغ به تر لوړ مقامات ور تر دولتي دارو پر ورسې ورس سلام
زه جانانم د المل ولا سماله کني ولا د امبرس چې راځي په شران ول خپل کوروته نزمر په دواله سر ګراندې ور په کور کې نه لر جنګو غره برسي په بازار کې ماړه ول نزمر سره یې چا سر نه ګرځول نه موږ غواړو چې موږ سره څوک مرسته وکړي السلام علیکم
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ځانګړی سلام کوم او یو سلام زبانی کوم میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت سره پیغام شیل کوم. زموږ همدا ستونزه دا ده ځکه چې په وروار مو یادونې کړې دي چې پر دواړو غاړو مو دغه غږ خو استاذ په خپل موضوع کې سوله سره وکړي. دا چې فعلاً په ناوی ولسوالۍ کښې جنګ هم زیات شروع دی ځکه چې زموږ د ملکي خلکو باندې اکثره لارې تړلې دي. تر ډېره حده پورې زموږ ملکي بخش کښې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي ځکه چې یو څوک شاته فرض مثال جواري نه شي راوړلی چې د دې شار کې تولید کړي او خرڅ یې کړي او خپل اړتیا په سره کړي. عموما بیا هم په دواړو غاړو ږغ خو ستاسو ملکیانو ته لاره ورکړي ځکه چې په لارو هېڅ نه ده جوړه چې تاسو لارې بندې وي او لارې بیا ملکي خلکو ته تر ډېره حده پورې ډېر تاوان رسوي ځکه چې په معیار دو تاوانونه زموږ خصوصا ملکیانو ته رسولي دي. نو موږ عموما دغه یادونه کوو چې په دواړو ږغ خو ستاسو اول اوله په خپل منځو کښې سوله سره وکړي ځکه چې سوله م سره نږدې کوي سوله م د حل لاره ده. نو هیله من یم چې زموږ د ملکي خلکو باندې نور لارې بندې نه کړي او ډېره زیاته مننه شبه خولرې سلام.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنالوژي کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کښې م د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ ارادو کارکوونکو وایم. په خاطر ته دي چې د ازادۍ ارادو ښایسته خپرونې نشرۍ او د دنیا ګل ګوټه د غریبو خلکو آواز رسوي. بعد د سلامه زما درخواست په قاضا غوښتنه دا ده چې په افغانستان کښې ډېر زیات کومکونه خلکو سره وشورو. هو بعد بختانه چې څومره خلک چې شل او ښه او معیب دي او معذوره دي دوی سره چا بېخي کومک ونه کوه. بالکل د الله د رضا دپاره هېڅوک هم زور نه کوي. د خپل مفاد دپاره او د خپل ځان دپاره ښه ډېر زور کوي. ځان به درته ویم چې په افغانستان کښې څومره ګمرکونه چې دي زموږ دا تور خام ګمرک یا جمهوریت پسې دومره څوک زور نه کوي لکه د ګمرک پسې چې زور کوي. د پارلمان پسې څوک دومره زور نه کوي لکه د ګمرک پسې زور کوي. ولې په ګمرک کښې ډالر دي په ګمرک کښې افغاني دي په ګمرک کښې کلدار دي قسم ما قسم په بوجو بوجو پیسې پکې دي. عادي کس په ګمرک کښې ته درو ښیم چې هغه د جمهوریت د جمهور نه م د هغه ژوند ښه دی د جمهوریت نه م د هغه روزګار ښه دی. څومره پیسې چې غواړي هغې ته ورځ یو ورځ نه بل ته حالات په تدري الله دې وکړي چې د هغې باندې غور شي او تصمیت یې وي.
السلام علیکم. خبرې کوم زمونږ د درګاه کښې ډېر مشکل دي نه انټرنیټ پورېدل کېږي او نه داسې جای جای فوټو کې هم کار نه کوي او باندې هم سم کار نه کوي. زمونږ د لوړو مقاماتو د مخابراتو شرکت نه دا غوښتنه ده چې زمونږ په دغه دستګاه باندې د درک راشته او لږې زیاته کې او لږې کوي چې زمونږ به ډېر په مخ باندې کار روان شي. ازادي راډیو نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمت الله.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
زه حاجی شیراسان کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره تماس کړم. خپل سلامونه تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. نو چې د غازی آباد ولسوالۍ کې نن جون یو لري سره نن شګام پکې دیږي تا امیر نه لري او پردو کورونو کې درسونه وایي کرائی نوری او یو دار المعلمین نے جہاں ہم جنو دے او تعمیر نلری او ہم لپردو کرون کی پل جزدب کتا دوا مر کبی نو حکمت تاو لڑپول چاروا کو نمداحر ادا چیز دوید پارا تعمیرو نجور کلی از دا مشکل سخی اخلاص کلی والسلام پہ احترام.
السلام علیکم. رحمان نیمی کندار ورات